سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو صحه مزیم تاسو آزادې رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه لرو د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخرو میدان وردګ ولایتونه کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. دغه سازمان پرون په خبر پاڼه کې دغه اقدام د بند ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلی چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې په هر تا خرمه در ورته کوي شمنور ولایتونه کې خبر اعلان ته ویل شو چې د زیرو یا ژوندۍ موجود ل تصویر خصودي ډډه وکړي. د طالبانو د بیا وکمنیدو ل پیل رئیس پر آزاد رسنیو د فعالیت کړي تنګ شوی او خبر اعلان په اسانه نشي کولای چې د زینو مسلو په ځنګړې توګه سیاسي او امنیتی موضوعاتو په اړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلې زده کړې د دغه واد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا د افغانستان د خیراتلونکو د تضمین په موخه د سلګونو خوانځو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نن سې شنبه پر خپل ایکس پاڼه او یا په خوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انزور خبر کړي چې کابل کې د انجنونو یو لمړنۍ خوانځي ته ورغلي ده. طالبان وخت ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو خوانځي بند کړل او د 2022 کال پروسی کې د هغه پانتونونه هم وتړل. د روپۍ ټولنې په ګډون بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي، خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشري مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي د مرستې چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جاباروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې دي. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسی ولادي له څنګه سره طبي وسایل مرسته شوې او 155 کسانو چې خزي او ماشومان پکې دي روغتیاي مرسته ترلاسه کړې دي. د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خدلای او ویل دي چې شاو سلورنی میلیون ماشومان او میندې په خورځوکی اخته دي. تر راپور لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا سلور سبا قرغزي کورنۍ ژوند کوي او یو ځل داسې راپورونه مخبارو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ حقیقت ته ولېږدوي. د پاکستان په پلازمینه کې بیا اسلام آباد کې د یورو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیوات له زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زورګونم نتیز وکونو نن سې شمه اسلام آباد ته ورغلي لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزه د امنیت په موخه بند کړي دي. د غونډه کې د امریکا د پخوانی متحد چین په ګډون د وه ودونو صدر اعظمانو او د هند بهرنی چار وزیر برخه اخیسته ده. دوی د سیمې پر امنیتي او سیاسي مسایلو او د غرض سیمې همکاري سوداګر ریو د شانګهای سازمان د غوړو پریوالي خبرې کوي. غونډه د استعمال پیل شو چې پرون د شنبه په بنو کې د وسلوالو مخالفانو په بریټ کې سلور پولیس او 15 بریټ کونکي وژل شوی دي. د بنو د بریټ مسولیت پاکستانی طالبانو اخیستې ده. بلور ته پیژند وسلوالو د جمی پورس په بلوچستان یالت کې یو ویشکان کیندونکي وژل. او روسي خبرمدا چې ورسله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړې دي. حزب الله چې وا پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه ترلس کې شامل کړي ده. حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډیره حاکم ده او د غیبات په پارلمان کې اساسي حمله لري. د لبنان د دولتي خبري اژانس راپور لمخې اسرائیلی ځواکونه پر بقادری بریدونه کړي او په بلباک خار کې یو روختون وشته ده. د بریدونه داسې مل شوی چې د اسرایل صدر اعظم ویلی پر اسرایل د زبله د یک شنبه ورځې بریده به چې سلور پوزن پکې وژل شول او لږونه نوټه پیان شول به رحمانه ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه سرمشریزه تر سره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستی لامل اویا تنه ماشومان مړ شوي دي.
زما یو خورای وو ډیر مریض وم، معده خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانه ته مې دوام موامه واخستو او دا خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سر وبسئ.
دیشی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په پاکستان کې د شنګای همکاروي سازمان سی او درویشتمه سرمشریزه ترسره کی، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. په پلازمینه اسلام آباد ته په دیناسا کې د ګډون په هدف د بیلابیلو ودونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې، او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. دا ناسا سبا د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستاني خبریالان وایي ښایي د افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتوب په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکو غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي سیاسي ترنګلتیا او لاملا په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتي تدابیر نیولي، او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشریزي لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لاري او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشریزي لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارونکو غړې دی، خو په دې هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاریو په سازمان کې د افغانستان د څارونکو حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبیولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال وایان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشریزه کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک، بې پرې ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سوله ییز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشریزې په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکو غړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې دوی یو شمېر هغه وړ افغان ځانګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنه رد شوې په دې واد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ د دغه هېواد د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي په ناسم ډول رد شوې. په بریتانیا کې د دغه هېواد استوګنې قانوني استادو ته ډېره افغان ځانګړي ځواکونه خوشاله دي، خو په ګاونډیو ودونو کې یو شمېر افغان پخواني پوځیان وایي چې له سختو شرایطو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپورک.
د برېټانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا د ایمه کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ دغه سفر کې بتړو. موږ پویږو چې خکار مو کړي ځکه دا کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګپو غولاړو. زه در کوم چې دا تاسو په جرګه کې د دې موضوع په ټوله کې د افغانانو د بیا مشتیدو پیوړې عملاتړ موجود
ده. د ښاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% راتوي غوښتنلیکونه له ارزول کې دوه وروسته منل سوي دي. ښاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوې شواهد موندلي چې خی یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې لپامه غورځول سوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت زمونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خبرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات د حدود بسیار
زه تیر یو ویشکاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم که بېرته افغانستان ته استول کېږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ناسناسیبی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې په دې موده کې په دغه هیواد کې څه باندې 1,640,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په وروستیو کې د ناسناسی یا اسهال ناروغۍ زیاته شوې ده. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ناسناسی یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو دمړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,645,550 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 70 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د WHO د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناس له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناستي 3223 نورې پیښې ثبت شوي خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوی دی. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور په ټکو د نور ولایتونو په پرتله په کې د نس ناستي ډېری پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نس ناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور یو نیم کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض شو، معدې خراب وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې وډوم اوام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزه چې د درې کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نس ناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای، چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبردار ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل راپور کې ورو
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوی دی. دغه چارواکی چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبری آژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالډ ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غواک ټپي، خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینی ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدراعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورسته. په افغانستان کې شمیر کلیوالي خزه چې پر کرنې او مالداري بوخت دي وای نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. بل خو د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو خزو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وای چې په پیر او پلور کې د خزو نونډه او د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې سوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت د خوګرنې ولسوالۍ اوسیدونکې بی بی عائشې ازادي راډیو ته وویل
چا رومیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا پاسیله کرلی، چا پنبه کرلی، بیا هغه خرڅوي نو
د بغلان ولایت اوسیدونکی یو څلوېښت کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله ده تر اتلس کلنۍ مخکې د یوه پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. دې ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډیر کم حاصلات ترلاسه کوي، خو په خبره یې د زمي پر راته کې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بادنجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، شش تا اولاد دارم.
لوبیا، بادنجان، رومی او تور بادنجان کرو. خوند می سپنګیرای د شپږ ماشومان لرم. اوړی له همدې ځمکې یو څه ترلاسه کولای شو، خو ژمی خزو ته ترې څه نه جوړیږي. زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
بل خو یو شمېر هغه ښځې چې د چرګانو واړه فارمونه لري وایي کار یې د تیر په پرتله او د بهرنیو موسسو د مرستو له نشتون پرته هغه پخوانی نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفي ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع‌آوری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برای سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه، خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې دوی د انجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیرایو ښځینه کارکوونکو په کور کې نولو ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولای چې د ډیرایو بهرنیو موسسو د چارو د درېدو لامل سوای او دې اقدام ډیرای بېوزله کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې، مالداري او په کور کې کورونه مصرف دی، اما متاسفانه وایم چې په دې همکاری کې د ښځو هیڅ نقش نه لري. د مرد سالاری په افغانستان کې خپل ښځو هم آگاهی نه دي چې په تجارت یا په پانګونه کې سهم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه هم په خزینه چې که آگاهی ورکول شوی دی.
بلخوا د بشری حقونو ځینې فعالان د کلیوالو ښځو وضعیت د هغوی د درنو کارونو ته په کتو له جسمي او رواني اړخه د اندېښنې وړ بولي. د بشری حقونو یوې فعالې سونیکار آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلیوالې ښځې په ټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې، کرنې برخه کې دوی کار کوي. په هان غرونو ته ځي، دوی لرګي راوړي. نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظه تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کېږي. دا مېرمنې نشي کولی چې هم خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې ترڅنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بیوزلۍ لوګي او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې له معاش پرته د څارنې مهم کارونه او د غشان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیه، د غشان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بې وزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې رسمیت وپیژني.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په وینا د جمهوریت په تیرو شل کلونو او د امارات په دریو کالو کې د خیریه ټولنو، حکومت او موسساتو له هر ډول مرستو بې برخې دي. یاد ښځې دا کوي چې د غریبو او کلیوالو ښځو د ژوند خوالي په نوم په تیر شل کلن جمهوریت کې نړیوالو سلګونو میلیونه امریکایي ډالره مرستې وکړي، خو دوی ته چایو افغاني هم نه ده ورکړې، بلکې مرستې مالکانو، د زورورو خاوندانو، چارواکو او واسطه لرونکو ترلاسه کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومان سره له سختۍ ډکو د ګوندیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تاریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
"دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې ملډې چار له خیر خرابات را کړل، دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور مې لاشته نور دغه مې نشته دي."
جګړې او په افغانستان کې نام نه یو د پلوشي په څیر په لزګو نظر مېرمنې کونډې کړي او بشمیره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. څلوېښت کلنې شازیې ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ورتر غاړه ده. وای
څلور مې لورګانې دي، دغه دوه مې زامن دي، او بس لورانه نو پټېشته او نو پوله شته دي او نو خښته او نو بسته، که څوک را باندې زړه وسېزي څوک خاص مسول هی مونږه متسوال وکړو چې زمونږ د خیر دی لک خاص راک.
په جګړو کې کونډې شبي او بې سرپرسته کلیوالې میرمنې وای د جمهوریت په شل کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیریز چلند کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل:
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو، زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېدو. موږ پر هېڅ څوک مرسته او کومک نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پرې وي، په هماغه چارواکو باندې شلې چې کومه زور وایي.
سرپرست حکومت له چارواکو، بهرنۍ مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو، یتیمانو، غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو، یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې خزي د مرستو په ویش کې ورسره د شوی او کېدون کې توپیری چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېرې وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېرې هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه یې هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
زموږ پښتو خبرې مجلم دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجلس موږ همکار تاسو وړاندې کوي.
تشکر سیجان، خسته نباشید.